دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. هیله ده چې دا مبارکه میاشت به په روغتیا او سلامتۍ پای ته ورسوي. په دې خپرونه کې به د بغلان پر امنیه قمندانۍ د پرونۍ خونړۍ حملې د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات وایي په منځني ختیځ کې د ایران د ځواک د کمولو لپاره هلته په دې سیمه کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. السلام علیکم، زه احمد تکلم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د حکومت اتلس مخالفو وسلوالو د وژلو یو خبر ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تهدامي چې امامتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر د سوله وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کوي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي د حکومت د اتلس مخالف وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرینتګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شو. د ښاغلي یورش په وینا په دې ترڅ کې په رامنځته شوې جګړې کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې جګړې تر پرون مازدیګر پورې دوام وکړ. هغه وویل چې دوه تنه د طالبانو ځان وژونکي چې غوښتلې په مستقیمه توګه په امنیتي ځواکونو برید وکړي ژوندي نیول شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش دا هم وویل چې په دې جګړه کې څلور تنه د امنیتي سرتیرو څخه ټپیان شوي او د دوو ښځو په ګډون درې تنه ملکیان هم د ده په وینا د هوان د یوې مرمۍ د لګیدو له کبله ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تهدامي چې امامتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر سوله وکړي. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تهدامي چې امامتو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي روژه افغانانو ته د عبادت او ریاست زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنشو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او وربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی و او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. په وروستیو کې د سولې مشورتي جرګې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت له دواړو لورو د ډسبندۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به را روانه چهار شنبه او جمعه سکاټلند سره دوه یو ورځنۍ لوبې وکړي او بیا به د مې پر 19 او 20 له ایرلند سره هم دوه نورې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله دې لوبو ته پوره چمتووالی لري. له ایرلند او سکاټلند وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو خارګوټ کې پولیسو ګرځبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوز ویان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمېنې بهر د سمندر پر غاړه پروت خارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو رپورټونه ورکړل شوي. په دغه شخړو کې ګڼ کسان ټپیان شوي. دوه اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دغه شخړه پرون یک شنبه د دوو قومونو او مسلمانانو ترمنځ رامنځته شوه. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرځبندیز به تر نن سهار پورې نافذ وي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کوي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په یوې بیانې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتوونکو او ناراموونکو نخونیخانو او خبرداریو په ثواب کې د ابراهیم لنکن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو کښتیو یوه ډله او بم غورځونکي او افراطي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو ځای پر ځای کولو هدف دا دی سو د ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا د متحدینو پر ګټو به هر برید ځواب ورکړل شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سکوت په هدف د متحده ایالاتو غیر مسؤلانه پلانونه بللي وغندل. ښاغلی لاوروف پرون په مسکو کې له خپل وینزویلایي سیال سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکی وټاکي او د دې لپاره چې د ټولو اړخونو سیاسي ډایلوګ پراخ شي خبرو اترو ته اړتیا ده.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو مو خبرونه واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خبرو. و باورې چې د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونۍ خونړۍ حملې وروسته د دې ولایت چارواکو نن د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې وکړې. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده او ګورو چې خلک روژه څنګه پیلوي. له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې بست راډیو څنګه یې ولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات غواړي په منځني ختیځ کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړي کولو په وسیله ایران ته واضح پیغام ورکړي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق واورئ. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ تیره ورځ ډله ییزه وسله واله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالي د چارواکو د څرګندونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غزالی صاحب، چارواکو د دې پرونۍ پیښې په اړه چې ډېره خونړۍ حمله وه، څه نوي خبریالانو ته او خلکو ته وړاندې کړل؟
سلام شما او شما ته خیر. احمد فرید بسیم والی بغلان تقریبا یک ساعت پیش در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن همون تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیاشان 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن از تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. و اینجا صبح که ما شب گذشته ما رفتیم به اونجا. بله
مونږ تاسو اورو غزالی صاحب. تاسو دوام ورکړئ خپلو خبرو ته. مونږ تاسو اورو.
ما شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود انفجار به حد قوی بود که آثاری از تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود در اطراف از خانه هایی که بود. ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم، در اونجا بسیار خطرات هنگفتی به خانه ها رسیده بود. خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود دیگر. در اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، در 20 نفر زخمی داشتن. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه، اما در چیزهای بله.
بله غزالی صاحب، ده چارواکو پدیارا چه سوکی نیولی دی ده حمله پتراو، یادا چه دوی لمخ که نم ده دول حملو ده مخنیوی لپاره تیاری درلودنی درلودا، پا کم زایی که غفلت پیک شوی پدیارا ایت سوانه ویل؟
یا خوب البته خود قدران آلبوم پیرو طالب ای که کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت حادثه رو گفته به دوش گرفته باشه. میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله تو گفتن که طالبای عمل انجام داده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندانی امنی آمده چطور آمده؟ میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندانی امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
در ازیت مننه کوم قدر من اوریدونکو، په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د پرونی پیښې وروسته د ولایت د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. د بشیر احمد غزالي په راپور کې مو واوریدل چې په بغلان کې په پرونی حمله کې چارواکي وایي چې غفلت شوی دی، خو اوس دوی د دې پیښې په اړه او د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ګورو به چې د دې تحقیقاتو نتیجې به معلومی شي، او که به د نورو پیښو په اړه کوم تحقیقات چې تر اوسه پورې شوي دي او تقریبا ډیر کم جزئیات روښانه شوي دي، د ډیرو کمو پیښو جزئیات روښانه شوي دي، د دې پیښې په اړه به هم ګورو چې څه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. سکال د روژې د میاشتې لره رسیدو سره د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي. د کابل ښاریان وایي هر کال په دې میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بیې لوړیږي. بېوزلي خلک د اخیستو توان نه لري، خو چارواکي په دې برخه کې هیڅ راز اقدامات نه کوي. افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته یې جدي سپارښتنه کړې چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین راپور راکوي.
زور است که سر یعنیم سل دو سوا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یو من اورا خلوم بور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابری گینا.
د کابل ښار بیوزلی اوسیدون کی وای د روژې لرا رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی د اخستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې 3.5 افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
ارس قیمت شوی دی، اوره قیمت شوی، روغن قیمت شوی، بوره قیمت شوی، غریبان نشی کولی و کراچوان نشی کولی چه اوره اهلی. زور است که سر یعنیم سل دو سال واس مینی که منگ اخپلا یو من اوره اخلیم بور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگینا.
د دغه ښار بل اوسیدون کې جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي، خو دلته ګرانیږي.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت 1000 بود، حالا 1050 رفت شده. ماه رمضان که بعد از مدتی که مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت مشمو کسی بلند شده میره. حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتی هیواد دی او د موادو د بایو لوړیدل د گاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلې دي. دوی دا هم وای مواد له لویو واردونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبسینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي.
انصاف او عدالت کار بگیرن.
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید سلام زما دا پیغام نشر کړي زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولس غوښتنې ته جواب ورکړئ. د دولس وربندې ومنئ چې د دولس پر تاسو باندې اعتماد راشي، نو پرې رحم پر وکړئ او چې پر تاسو باندې د دولس اعتماد راشي.
السلام علیکم وروره. ما یو ټیلر ډرایور یم وروره. ما بیګه خوست نه سیمه ته راډه کړی پاکستان ته. بیا نو خوست کې ګمرک هم وسو چې ګردیز ته راغلم. د پوسټو والا ګمرک والا روپۍ غوښتې 5000 روپۍ. کلدارې وای را کمل وروره. ګمرک مې څه وایي؟ دا د 3000 روپۍ غواړي. ما ګمرک مې دا د هر څه خلاص دي، روپۍ غواړي، وایي ټوله نه اخلم. چې د تیرې سر ته راغلو هلته پوسټه وه په سر کې یغم زر زر روپۍ اخیستې. دا وروره دغه دا فسادونه اداري فساد دی. دا خلکو ته ووایي دا 1000 روپۍ دی، جر راکه. جر جر په ګمرک کې هم وایي. په غلام خان کې یو ګمرک د 1000 روپۍ هلته نه اخلي. عسکر ترې راوځي غلام خان ګمرک کې. دا خلکو ته ورته وایي چې یو لمبر دی موټروانانو ته ورایي چې به ډایرکټ معاملات پاسېږي او زنګ ورته وایي او دا بس هېڅ رابطه ورته کوي او عسکر به درته کوي چې یو لمبر دی موټروانانو ته هغه کوي او دا د غټو چارواکو ته ورسوي. پوهېږي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وای په منځنی ختیځ کې د پوځي ځواک په پیاوړي کولو سره غواړي ایران ته واضح پیغام ورکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن کړی ده. ایرانی چارواکو تر اوسه د امریکا د دې نویو اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. امریکا په اقتصادي برخه کې هم په دې وروستیو کې پر تهران فشارونه زیات کړي دي. رضوان مراد چې دا موضوع تعقیب کړی دا شیبه په سټوډیو کې د نورو معلوماتو لپاره راسره دی. مراد صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلي بولټن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو په اړه څه ویلي دي چې ولې دا ګام اخلي؟
مننه تکل صاحب. جان بولټن ویلي چې د دې ګام هدف دا نه دی چې امریکا غواړي په ایران حمله وکړي یا له ایران سره دښمني وکړي، خو وایي چې که چېرته په منځني ختیځ او په خاص ډول په خلیج کې، په عرب خلیج کې، د امریکا ګټې یا د امریکا د متحدانو ګټو ته ایران پوزی خطر مخامخ کوي متوجه کوي، نو په صورت کې د امریکا له قوي پوزی جواب سره مخ کیږي او د همدې لپاره چې ایران ته دا مسیج ورکړ شي یا پیغام ورکړ شي چې په دې برخه کې باید احتیاط وکړي او نه چې داسې کم اقدام وکړي، دوی په سیمه کې خپل پوزی ځواکونه او پوزی قوت زیاتوي. د مثال په توګه د ویل دي چې د امریکا یو جنگي الوتکو اوړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن سیمې ته استول کیږي، په داسې حال کې چې ځینې رپورټونه وایي چې دا تیارې اوړونکې الوتې اوړونکې کشتۍ چې توپونه لري، جنگي الوتکې ترې پروازونه کولی شي، کروز میزایل لري، دا وارلمخه منځنی ختیځ او عرب خلیج طرف ته روانه شوې ده.
بله، او مراد صاحب، د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو ناندریو او هغه لانجې اصلي علت په څه کې دی؟ اصلي علت چې وایم مانا دا چې دا مهال په عرب کې، اوس مهال غواړم دا پوښتمه چې په عرب خلیج کې د امریکا د پوځي حضور اندازه څومره ده؟
د اصلي علت خو کلونه کېږي موږ تاسو ټول د ایران او د امریکا ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لانجه اورو، اما لکه نه چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی د ده ډېر زیات تمرکز او پر ایران د انتقاد یو اصلي علت دا دی چې په منځني ختیځ کې ایران له تروریستي ډلو ملاتړ کوي، د سوریې جګړې ته اشاره کوي، د عراق په مسایلو کې مداخلې ته اشاره کوي، او دغه راس له سعودي عربستان سره چې د ایران کومه سیالي ده او سعودي بیا په سیمه کې د امریکا متحد دی. نو دغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې د اټومي پروګرام نه هم ګرمه شوې ده. یعنی دی وایي چې مثلا ډونالډ ټرمپ وایي چې په نړۍ کې د تروریستي ډلو هغه قومندان ایران او د ایران هغه سپاه پاسداران چې په دې وروستیو کې د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي،
او په نور سیمه لکه په لبنان او حتی په افغانستان کې هم ویل کېږي چې ایران د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. امریکا خو دا مخکې ویلي دي کنه،
امریکایي قومندانانو په اړه ورویلي دي چې دوی داسې نښې نښانې ویني چې ایراني وسلې له طالبانو سره دي مثلا، او د ایران متهم کړی دی چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي او له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په منځني ختیځ کې په لنډ ډول کوي چې څومره د امریکا پوځي قوت موجود دی، نو د امریکا مرکزي قومندانۍ په قطر کې ده، یعنی دغه سنټرل کمانډ امریکا د ځواکونو چې په هغه کې سلګونه جنگي الوتکې دي، په خلیج کې دوی جنگی بیړۍ دي، او د غراس په کویت او سعودي عربستان شاوخوا سیمو کې هم د امریکا پوځي اډې دي، او ځینې رپورټونه داسې هم وایي چې امریکا اوس غواړي چې په بحر کې یا سمندري ځواک تر پیاوړه کولو سربیره په خلیج کې خپل نورې جنگي الوتکې هم سیمې ته واستوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له خپل همکار رضوان مراد نه مننه کوم چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې متحد ایالات به په منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کړي څو ایران ته واضح پیغام ورکړي، ځکه چې متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي، او له دې لارې غواړي چې په خپل سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، را سره اوسئ. خودشه بل هلمند یو راپور ووري، او ووري چې په هلمند کې یو محلي رادیو بوست څنګه یو لس کلن شو. که څه هم د افغانستان په کچه سلګونه غږیزه او بیلابیل رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوې دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه ټوله جګړو او نامنیو نیولې ده، څنګه راډیوګانې فعالیت کوي؟ د موضوع ته د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای کتنه کړې.
دلته یو شمېر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لس کلن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسه روان دي، خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لس کلن شو؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلې را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر سری کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیزې مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې رادیو د جوړیدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړې چې برېښنا هم بیخي قطع کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای لري، دوی چې راغلی دي فقط پر موږ ډېر ټیکسونه ډېر کړي دي، نو ټیکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر دي.
عبدالسلام زاهد وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل د فریکونسي د جواز لګښت او مالیه د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمې ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډ په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي په ځلا مطمئن وویل، موږ د خپل فکر او حالاتو تر څنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړې او شیخ پرونې اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوا چنم ز خوان اخم او اوریدونکي خوان ځنی اخی او موږ تا خبرونې په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونې موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم پرې خوشحاله دي، موږ هم پرې خوشحاله یو. او په تر هغې دوی ته نور هم وسوال کې چې داسې خبرونې موږ لپاره جوړې چې اوس چې دا ویل چې موږ پښتانه کړې ده هغه خوشحاله دي. نو موږ غواړو چې د زاید صاحب څه چې موږ ته دغه روان روژه کې دغسې خبرونې جوړې کړي لکه تورې تېرې روژې چې جوړې کړې ده.
بست راډیو خپلې خبرونې پر 98.3 FM څپاکه وي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلایلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 راډیوګانې، 13 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. کله مو اوریدلې دي چې چا به له واورې نه برېښنا جوړه کړې وي؟ له اسمت څاروان څخه یې واورئ چې په دې اړه د یو راپور لنډیز وړاندې کوي.
د نانو ټیکنالوژۍ څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي، په هغو سیمو کې چې واورې ډېرې وي د لمریزې انرژۍ د پینلونو یا شیشو ځای نیولی شي. څیړونکي وایي په سلو کې 10 مځکه په واورو پوښل شوې او په دغو ځایونو کې نانو جنریټر د لمریزې انرژۍ له پینلونو سره یو ځای کېدی او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدی شي. د دې طرحې یو څیړونکی ریچارډ کانر وایي دا وسیله به په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا بېله دي چې بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارت دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلی شي چې څومره واوره اوري، د باد یا ورښت لوری کومې خواته دی او یا یې سرعت څومره دی. د دې څیړنې پایله په نانو انرژي مجله کې چاپ شوې ده.
د خبرونه په پای کې ستاسو له اس ام اسونو څخه ستاسو پیغامونه. حمدالله ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي، باید وسلوال مخالفین په دې مبارکه میاشت کې افغانان په قرار پریږدي او اوربند وکړي. اتل لزابل نلی کې طالبانو د روژې میاشت په وحشت او وژنو پیل کړه او دا یو خوده چې دوی هیڅ شي ته درناوی نه لري. کریم شایدا د غزنی له مقر ولسوالۍ نلی کې د روژې په مبارکه میاشت کې باید ټول له بېوزلو او غریبو خلکو سره له خپلې وسې سره سم مرسته وکړو. نصرت الله د کندهار څخه لیکي موږ د طالبانو څخه هیله لرو چې اوربند وکړي. زاهد سمری له نورستان نه لیکي غواړم چې له طالبانو سره اوربند اعلان شي ځکه چې رمضان